کوم وړاندې به اوریدونکو ته ووایو چې په دې پروګرام کې مو سره خوند کړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات یې نږدې درې نیمې میاشتې ځنډولي له حکومت سره شریکه کړې. تر خبرونو وروسته به واوري چې حکومت خو پخوا ژمنه کوله چې انتخابات به نه ځنډې شي، اوس څه ځواب لري؟ اوس هم خبرونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولت ته دولت په کچه خبري پیل شي. په ژمي کې له پاکستان او ایران نږدې 1.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي او د فلسطینیانو او اسرائیلي پوځیانو په خوډب کې شپاره ستنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وای کابل ته د پاکستان د سر ریاسم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان سر ریاسم شاهد خاقان عباسی د جمعې پر ورځ کابل ته ځي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي دعوت
دیوی شاهد خاقان عباسی ته د راتلو د بلنی ورکولو اصلي هدف د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی، څو د لانجو د حل لپاره د پاکستان د دولت سره رسمي مذاکره وکړو. شاهد خاقان عباسی د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دی. د افغانستان حکومت وی عباسی بل افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وی په وروستیو درو میاشتو کې تر 140 تر زیات افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستنه شوي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
د روان میلادي کال له پایل څخه تر اوسه پورې 1,45,015 تنه زمونږ هیوادوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې شاوخوا 2000 تنه یوازې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو موده تمدید کړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د امریکایي محکمې پروند هغه افغان الاصل امریکایي عمر متین کونډي نور سلطان نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلاندو کې پر خلکو ډزې کړې وي. عمر متین په 2014 میلادي کال کې د امریکا د اورلاندو شار په یو نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او 9 تنه یې ووشل. عمر متین پر پلس نایټ کلب تر حملې وروسته د پولیسو په ډزو کې ووشل شو. د هغه پر کونډه نور سلمان تور لګېدلی و چې په حمله کې له خپل میړه سره مرسته کړې وه او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ته دروغ ویلی و. خو د اسوشیټډ پرس په حواله د نور سلمان مدافع وکیلانو په محکمې کې استدلال وکړ چې هغه ساده او خوشباوره ښځه وه او عمر متین په مقرر ډول هغه ته دروغ ویل. د هغه د مدافع وکیلانو په وینا عمر متین په ډیرو مواردو کې خپل شزې تناسه معلومات ورکول، د خپل ژوند ډیر اړخونه له هغه پټول او له نورو شزو سره جنسي روابط ترلودل. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو 14 فلسطینیان وژلي دي. له اسرائیل سره د غزې ترنګ په سره د سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخوډه پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي چې مظاهره کوونکي د ټوپک په مرمیو، ربړي مرمیو او د اوښکې بهونکې ګاز د استعمال پر مهال ټپیان شوي دي. فلسطینیانو د غزې په ترنګه کې د اسرائیل سرحد ته نږدې پرلت وهلی او غوښتنه لري چې فلسطیني مهاجرو ته اجازه ورکړي چې هغو سیمو ته بیرته ستانه شي چې اوس د اسرائیل د دولت تر واک لاندې دي. اسرائیلي پوځیان د پولې پر اوږدو په تیارسی حالت کې دي. د اعتراض د فلسطیني وسلوالو ډلې حماس فیل کړی چې پر غزې واکمن دی. د ملګرو ملتونو په وینا د غزې د 2 میلیونو استوګنو نږدې 14 لک هغه کسان یا مهاجر دي او یا د دغو کډوالو زیږیدلي ماشومان دي. یو روسي هکر یوجین نیکولین چې د مهمو معلوماتو په غلا تورن دی، پرون د سان فرانسیسکو په یو محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. نیکولن 90 کلن دی د روسي حکومت واشنگتن د نیولو هڅه کوله د پچک جمهوریت کې ونیول شو او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته وسپارل شو پر هغه تور لګیدل چې د 2012 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د ډراپ باکس په څیر د سترو انټرنیټي شرکتونو معلومات خلا کړی دی که چرته په امریکا کې محکمه د شخصي معلوماتو او د کمپیوټري غلا او د غلا کړو معلوماتو د تبادله جرم ور باندې ثابت کړي نیکولن به په 10 کاله بند محکوم شي د مقدونی پر رسمي نوم د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو مرکچي ماچو نیمتس وایي چې د یونان او مقدونی د حکومتونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی د نیمتس د هڅو په پایله کې مقدونیا وتوانېده چې په 1995 میلادي کال کې د پخوانی یوګوسلاویا جمهوریت مقدونیا موقتا په ملګرو ملتو کې د خپلواکۍ واد په توګه ثبت شي ماتیو نیمتس پرون وویل چې د لانجې د حل لپاره خبرې به روانې وي ځکه په دې ارتباط یو شمېر سختې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي مقدونی په 1991 میلادي کال کې د پخوانی یوګوسلاویا تر کورنۍ جګړې وروسته خپلواکي اعلان کړه خو اتن د پخوانی یوګوسلاویا د دې جمهوریت پر نوم انتقاد لري او وایي چې دې جمهوریت ته د مقدونی نوم ورکول د یونان د شمالي برخو د خاورې بشپړتیا ته ګواښ پېښولی شي د یونان په شمال کې هم ځینې سیمو ته مقدونیا ویل کېږي ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون د پریکړه چې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات نږدې 3.5 میاشتې ځنډولي د اجرایي ریاست لویان سره شریکه کړې
مادر بخش امنیتی و مالی کارهای خود را کسی کردید اما در کل پروسه مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میشه
په خبرونه کې مولدی هم خبر وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د 3 میاشتو په مخه تمدید شوې او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره شغېدلې
اکثریت د دې خپل خواهش لري زموږ سره د ملولو موږ سره دراتللو دغه د پښتنو یووالي چې د کردار ادا کولو
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په افغانستان کې د سولې مسله څرګل شوې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د داسې مېرمنې حال درکو چې میړې پوډری دی
چې زمیر راشد بابا را کار دا وچ رنگ او د تک زیړ نه سره پیګ چې راشکال
د افغانستان حکومت د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د ورستي تغییر پاړه وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسون د دې بهیر اصلي مالک دی د حکومت د اجرایي ریاست ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته سیاسي اراده لري خو په دې اړه پریکړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کار دی چې کومه نیټه ورته ټاکي جزئیات فرشتې جلال زی پراپور کې
د افغانستان حکومت وای د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه کې د ځنډ پریکړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون کار دی د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وای حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته تیاری لري خو د دې بهیر د جزئیاتو په اړه پریکړه د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پورې تړلې ګڼي ټاکل شوی چې د انتخابات سره تم په 14 نیټه وسی خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به تر روان کال د میزان میاشتې په 28 نیټه کېږي جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان آمادهی خود را برگزاری
حکومت امنیتی او مالی اړخ د ټاکنو لپاره تیاری لري خو د دې پروسې اصلي مالکان د انتخاباتو کمیسونونه دي او هر وخت چې هغوی تیاری څرګند کړي حکومت به تیار وي په ټوله کې دا پروسه د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پوری اړه لري جاوید فیصل وویل حکومت سیاسي اراده لري چې ټاکنې په وخت وشي خو د انتخاباتو د څارنې یو شمېر ادارې د ټاکنو په نیټه کې پر اعلان شوی ځنډ نیوکې لري او له دې امله مایوسي څرګندوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د خپلواکې ادارې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پر نازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پریکړه توجیه نه لري
د شهرت سیاسي کار فایل کړی نه وي انتخابات ځندوي دا د توجیه وړ نه ده او فاینل حل کې د خپل مسؤلیتونو قرار کړي
د افغانستان ولسمشر د سه‌شنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نړیوال کانفرنس ته وویل چې حکومت یې سشکال د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې انتخاباتو او کال ته د جمهوریت ریاست ټاکنو ترسره کولو ته لومړیتوب ورکوي
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د بدلېدو صلاحیت او واک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره دی، خو انتخابات به روان کال ترسره کیږي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو له دې سره مخالفت کړی دی چې دغه ټاکنې د تل 28مې ته ځنډېدلې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد دوري په دوهم ازادي راډیو ته ویلي وو که انتخابات ځنډې شي نو کال نه بدلی شي، میاشتې ممکن بدل شي.
انتخابات په مغه خپلواک کې کیږي، فقط که چېرته په تاخیر باندې هم شي نو هغه تاخیر په دې معنی نه ده چې انتخابات بل کال تلویږي، بلکې د دوه یا درې دونی مو میاشتو تاخیر شاید وي. انتخابات په خپلواک کې کیږي او موږ پوره امادګي لرو.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په برخه کې هم اندېښنې شته، خو د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسي سباندې اونۍ مخکې د افغانستان د سفر پر مهال ویلي وو چې دا مهمه ده چې پروان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. ټاکل شوی ده چې روان کال د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات او بل کال د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد دا خبر هم کړی چې د ولسی جرګې د ولسوالۍ د شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کمانډو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد وایي چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ میشتې سیمې په نقشه کړي دي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي، چې امنیت باید په وخت سره ډاډمن شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره به د دغو انتخاباتو لپاره چې په مني کې به ترسره شي د خلکو د نوملیکلو بهیر د روانې ورې میاشتې په 15مه پیل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مخکې تر دې چې د منظور پښتین څرګندونې خبرې کړو، په پاکستان کې به د افغان کډوالو حال واخلو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د راتلونکي جون میاشت تر اخیره تمدید کړه. د دې پریکړې له مخې چې د پاسه 2 میلیونه افغان کډوال کولی شي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ووسی. په همدې حال کې افغان حکومت وایي سږکال له پاکستان او ایران څخه د 1 میلیون افغانانو د بیرته ستنېدو لپاره پلان ترتیب کړی دی. رضوان مراد او په دې اړه د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات.
پاکستانی چارواکو د جمعې پر ورځ ویل له دې هیواد څخه په زور د افغان کډوالو د وستلو ضرب العجل د راتلونکي جون میاشت تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان د حکومت یو بیان شوکت اقدس د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په دې موده کې به د افغان کډوالو د وتلو د پروسې په چټکولو کار کیږي. د پاکستان کابینې د روان کال په سر کې اعلان کړو چې د جنوري تر پایه به ټول افغان کډوال له دې هیواد څخه ووځي، خو اسلام آباد خپل دا پریکړه بدل کړه او افغانانو ته د مارچ تر اخیره د پاتې کېدو اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې تیرونه ویل چې ولکه افغان کډوال به سکال له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه کړي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم سکال له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو دراستنولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري.
پلانی آمادگی برای بیشتر از 1 میلیون عودت کننده را که 700,000
دی وای موږ د 1 میلیون بیرته راستنیدونکو لپاره پر پلان کار کوو چې ولکه له پاکستان او پاتې له ایران راځي. هیله مند یو چې موږ به دا پلان یا پروانه او یا راتلونکي اونۍ کې د کډوالو او بیزه شو په عالی کمیټه او وروسته به بیا په کابینه کې بشپړ کړو. له هغې وروسته به د دې پلان د عمل کېدو لپاره ګامونه اخلو. خاغلی بلخی ویل له پاکستان او ایران نه د کډوالو ستنې دلبه دا طالبانه او په خوخوي. د کډوالو عالی کمشنری ویلی دا مهال له پاکستان څخه په دا طالبه توګه د 1 میلیون او 400,000 افغان کډوالو د ستنولو پروګرام لري، خو د دې کمشنری په وینا امکان لري چې نور کډوال د جون تر پایه په زور وستل شي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت وی په 2014 کال کې 1 میلیون او 1,00,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي، خو په 2018 کال کې بیا دا شمېره 50% کې راټیټه شوه او یوازې 4,08,000 افغانان بیرته ستانه شول.
اسلام آباد په پاکستان کې د دریو میاشتو په مخه د افغان مهاجرو د استوګنې موده تمدید کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای د دوی ټولې غوښتنې پاکستان نه دی منلی، اوس هم له محکمې پرته وشنې روانې دي. د شاغلی پښتون سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ګل ایاس مرکه کړي او لمړی ترې د پښتون ژغورنې غورځنګ د را روانې مهمې غونډې په اړه پوښتنه ترې کړې ده چې څنګه تیاریانې ورته روانې دي. تمه ده چې د اپریل په اتمه دغه غورځنګ په پېښور کې یوه پراخه اعتراضي غونډه جوړه کړي. د دغې غونډې د تیاریانو په اړه د مرکې په پیل کې پښتین وایي.
د هغې دپاره مونږ په لوکل سطحه باندې هلته کمیټیان هم جوړې دي او هغه کار لګیا دی چې څومره هم زموږ نه کېږي. د معاشرې هر سیاسي ګوند، د معاشرې هرې طبقې، ډاکټر، ټیچر، پروفیسر او ملا ملک، چې څومره هم طبقاتي مونږ د ټولو سره د بلولو خلکو سسونه لګیا دي. نو دوی خپل هم ډېر خلک چې اکثریت دادي خپل خواهش لري زمونږ سره د بلولو، مونږ سره د راتللو، دغه د پښتنو یووالي کښې د کردار ادا کولو. نو ډېر زیات مونږ ته محنت هم نه، بلکې خپل خلک را درومي. الحمدلله ښه درون تیاری شروع دی.
کوم سیاسي ګوندونو هم تاسو سره په دې جلسه کې یا د دې احتجاجي جلسه کې د ګډون سرژمنه کړې ده که نه، او که در سره رابطه هم کړې ده؟
نه، زمونږ کوم دلته د سیاسي پارټو ورکر دي
سره ولاړ دي. نور سیاسي غورځنګ اهداف لپاره شروع کړی دی، نو تاسو څنګه ګورئ؟ آیا هغه اهداف ته تاسو نږدې شوي او که نه، او کله وسم نور وخت هم شته؟
نه، وخت شته دی. دا اکسترا جوډیشل کلین څه مسله ده؟ دا وړه مسله نه ده. دغه یو کیس جب تر څو پر حل شوی نه وي، تر هغه پر به موږ ولاړ یو. یا لاپته افراد دي، هغه هم ډېر غټ کار دی.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځني سپدو ل شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان مزل اسانه نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې عنوان د افغان سولې په باب یوه مقاله لیکلې ده. د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې طالبانو سره د سولې په خاطر د افغان ولسمشر له وړاندیزونو پراخ هرکلی وشو، او نړیوالو له طالبانو وغوښتل چې د سولې دغه وړاندیزونه ومني. خو بیا هم د واشنگتن پوسټ په دغې مقاله کې د افغان سولې په وړاندې لرلید خړ بلل شوی، او په وړاندې پراته خنډونه د پنځو پوښتنو په شکل مطرح شوي دي. آیا طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي؟ د سولې تړون به څنګه وي؟ د سولې د دغه تړون ماتونکي عوامل به څوک وي؟ د سولې تطبیق به څنګه وي؟ او آیا جګړه به دوام وکړي؟ واشنگتن پوسټ لیکلي چې افغان ولسمشر طالبانو ته یو جامع وړاندیز وکړ، خو طالبانو په خاصه توګه د دوی مشر ملا هیبت الله لا هم ځواب نه دی ورکړی، چې دا چوپتیا ځینو شنونکو یوه مثبته نښه بللې ده. ورځپاڼې لیکلي که فرضاً طالبان سوله ومني، د دې سولې په شکل باندې اجماع او د ښکېلو خواو افغان حکومت، امریکا او طالبانو د غوښتنو تضاد یوه ننګونه رامنځته کوي. واشنگتن پوسټ وړاندیز کړی چې که څه هم امریکا د سولې پریکړه افغان حکومت او طالبانو ته پرېښي، خو د طالبانو د راضي کولو لپاره د سولې د مقررو په جوړولو کې امریکا ډېر واک لري. واشنگتن پوسټ د سولې د خبرو پر مهال د بریدونو دوام، د طالبانو د کوم مشر ترور یا هم د ښکېلو خواو د کوم ناخوښ عامل لخوا د سولې د پروسې په وړاندې موانع، د سولې ماتونکي عوامل یاد کړي. ورځپاڼې څلورم عامل داسې تشریح کړی چې کېدای شي ښکېلو خواو له خپلو سیالانو او مخالفینو هم تر بې وسلې کېدو وروسته خپل بقا اندېښنه ولري چې د سولې تطبیق به لا ستونزمن کړي. د مقالې د لیکوال په خبره د درېمګړي ضمانت به دا چاره اسانه کړي. او وروستی عامل د کورنۍ جګړې دوام دی چې د لیکوال په باور د سولې مخالف سیاستوال ځان په خطر کې احساسوي، او د ولسمشر غني په ضد به پاڅېږي، چې دا پخپله هغه اړ باسي سولې سیاستوالو سره د لاس او ګریوان کېدو پر ځای له طالبانو سره جنگ ته دوام ورکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 28مه له قید او شرط پرته طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، چې د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان سیاستوالو له تود هرکلی سره مخ شو. د ملګرو ملتونو خبرونې ایرن لیکلي چې په ژمي کې د واورو او باران له لږ اورښت وروسته د خوراکي موادو د کمښت او د کډوالۍ د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د خبرونې د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا په حواله ویلي چې سږ کال په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې کمه واوره ورېدلې. د رپورټونو په اساس د اوبو کموالی حاصلات کموي، چې دا په خپل په کرنیزو چارو کې د بوخت کسانو د شمیر د کمښت معنی ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته استول کیږي، او د کاري فرصتونو کمښت به د دې لامل شي چې یو شمیر بیرته خپل هیواد ووځي.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وی د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له درکه لس اشاریه و میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. شهزاد ګل اریوبي چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې وینا سټه وینا کوله وویل د مخابراتي سیستم د مالیاتو د راټولولو لپاره یو نوی سیستم فعال شوی چې له دې سره به شفافیت پسې تضمین شي. خو د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي له کریډیټ کارتونو څخه د مالیا اخیستل باید سمدستي ودرول شي. تفصیل له کابله د ناجي ساپۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د لس فیصده مالیې له اخیستلو ډیری خلک اندېښمن دي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره یو نوی شفاف سیستم جوړ شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبي چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې یوې ناستې ته وینا کوله وویل دغه سیستم د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کارول کیږي او ښه نتیجه لري.
د باندې خطر جوړ کړم هغه تای مراحل مټول وکړه، د تیرې یکشنبه هغه ته ورسولو تدارکات ملي ته ان شاء الله نهایي شوی دی، کار خلاص شوی دی، د دې عملي کولو پلان مې جوړ کړلو، کارونه ټول شوی دی. ان شاء الله چې ډیر وخت نږدې وخت کې دغه نتیجه ورکړي. موږ ډیر غټه وایده لرو، تر اوسه پورې تقریبا لس اشاریه اووه میلیارد افغانۍ راټول شوي دي، لس فیصده شوی دی.
د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د لس فیصده مالیې د اخیستلو پریکړه په 1994 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه، خو د ولسي جرګې غړي له هماغې نیټې راهیسې دغې مسلې ته د شک په نظر کتلي او ویلي دي چې د حکومت د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو د کموالي له امله ناممکنه ده چې له مخابراتي شبکو څخه شفافه مالیه د دولت بودیجې ته ورسیږي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړي وایي په دې اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد شوی او باید د دغې مالیې د اخیستلو لړۍ ودرول شي. د دغه کمیسیون یوې غړي فریبا احمدي کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا وزارت مالیه مطلقا د ملت سره جفا کوي، د خلکو پیسې غلا کوي. دا باید استاد چې دا موضوع په دنیا کې مالیه اخیستل کیږي، مګر دا څه غیر قانوني چې په افغانستان کې اخیستل کیږي په هیڅ ځای کې نشته. فقط د خلکو څخه لسیصد مالیه اخیستل کیږي او یو روپیه هم حکومت ته نه ځي.
اوس مهال په افغانستان کې څلور خصوصي او یوه دولتي مخابراتي شبکه فعالیت کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه سیم کارتونه کاریږي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي وایي د موضوع په تړاو به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین د دغه کمیسیون ناستو ته راوغوښتل شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي ولسي جرګه به یې په اړه پریکړه وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسي حکومت پرون په ماسکو کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو سفیران احضار کړل او د هغوی د سفارتونو د کارکونکو د شمیر د کمولو مکتوبونه ورته وروسپارل. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پرون دغه خبره وکړه. روسي ویلې دي دا کار د ډیپلوماټیک اقدام په توګه د یو شمیر غربي هیوادونو د خپلو ډیپلوماټانو د شړل کېدو په ځواب کې کړی دی. د مسلې نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ویان دیمتری پیسکوف پرون په مسکو کې خبریالان ته وویل چې حکومت د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي او د ډیپلوماتیکې جګړې د پیل غوښتونکي نه دي. یو شمېر غربي هیوادونو په وروستیو کې پر روسیا تور پورې کړ چې په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مصمیمیدو په پیښه کې لاس لري او له دې امله یې زیات شمېر روسي ډیپلوماتان وشړل. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون وویل چې پر مسکو فشار وو څو غربي ډیپلوماتانو ته د وټلو وای ځکه په وروستیو کې له شتله یو 150 روسي ډیپلوماتان له یو شمېر غربي هیوادونو وایستل شو. پیسکوف وایي روسیه هیڅکله ډیپلوماتیکه جګړه نه ده پیل کړې. ولسمشر پوتین له پیله د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پراختیا غوره ګڼله او ګڼي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مارچ په 9 نیټه وویل چې مسکو به هغو مرشمیر ډیپلوماتان له خپلې خاورې وشړي چې نورو هیوادونو ایستلې دي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت تر دې یوه ورځ وروسته بریتانیا ته یوه میاشت وخت ورکړ چې په مسکو کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وسکړي او د کارکونکو شمیر یې په لندن کې د مسکو د ډیپلوماتیک ماموریت د مامورینو شمیر ته راکم کړي. خو دا چې څومره روسي ډیپلوماټان په لندن کې پاتې دي نه ده څرګنده شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په مسکو کې د برېټانیا سفیر احضار کړ او د برېټانیا پر جنجال پارونکو او بې اساسه کارونو یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. لندن پر مسکو تور پوری کړی چې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یوليا په مسمومولو کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پولند څلور ډیپلوماټانو ته د ویلو ویلي ځکه په ورسا کې حکومت له برېټانیا سره د همغږۍ لپاره څلور روسي ډیپلوماټان له خپلې خاورې ایستلي دي. د چک جمهوریت، ایتالیا، استونیا، لیتوانیا او فنلند حکومتونو هم ویلي چې په روسیه کې د هغوی ډیپلوماټانو ته د وتلو سپارښتنه شوې ده. د برېټانیا چارواکو ویلي چې د روسیې له لوري وروستی اعلان په مسکو کې د دوی ډیپلوماتیک حضور محدودوي او له دې امله خوشنۍ څرګنده کړې ده. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت یو یاداشت چې پرون خپور شوای چې د روسیې دا کار د حقیقت نشي بدلولای چې روسیه د برېټانیا پر خاوره د دوو وګړو په مسمومولو کې لاس درلود او د هغوی د وژلو هڅه یې کړې ده. د روسیې حکومت د پنځشنبه پر ورځ په سن پیټرسبورګ کې د امریکا د قونسلګری د بندولو حکم هم وکړ.
د کمپیوټر د ټکنالوژي په برخه کې نږدې هر شی په پنړی کې یو نه یو نوې ګام اخیستل کیږي. دا هم د سکرین په اړه یو مهم خبر او تفصیل له اسمت سروان.
د امریکا په برکلی پوهنتون کې ساينس پوهانو یو داسې نازک سکرین جوړ کړی چې کله ګل شي په سترګو نه لیدل کیږي. د ساينس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا سکرین صرف د درې اتومونو همره پڼ دی او په عین حال کې ډیر انعطاف منونکی دی. په 2015 میلادي کال ساينس پوهانو ویلي وو چې د داسې یو سکرین د جوړېدو امکان شته چې که ګل وي نو په سترګو به نه لیدل کیږي. او ساينس پوهانو خپلې مخکنۍ څېړنې بشپړې کړې او دا ډول سکرین یې جوړ کړی دی. د دې سکرین لومړنۍ نمونه زیاته انرژي مصرفوي خو څېړونکي اوس په دې کار کوي چې مصرف یې ورکم کړي څو وروسته په پراخه پیمانه په سترګو نه لیدل کیدونکي سکرینونه جوړ او بازار ته راوباسي. دا ځیرکیا سمارټ سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکي هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساينس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خبره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه ویني چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
ستاسو لا پیغامونو
خبر مننه چیر دا افغانان دی او دا رشتہ مسلمانان دی ځکه د شکار کوي. خو طالبانو ورونه بیا دا غوښتنه کوم چې بیا د څه موقع نه پیدا کیږي لکه دا کومه چې دا موج نه دا بې ځای خپل افغانان موج نه دا مسلمانان دی او تاسو مسلمانان به وي. خو د پردی ممنه یو مثلا د پردی وې د پردی کو کټ بنیم مشبو ده ورونه راشي د خپل وطن کې سولې وکي او کینې چې کومه خبره اغه برای راس وی وی چې دا غوښتنیم دي ورور موږ ته دا امتیازات راکړي.
زمانم عبد واخی د زابل ولایت خیرمن کابل او نور ټول ولایت کې دا خار اخوتل خلک دي چې سوله غواړي جوړه غواړي راځي مزاحم مخام وګړي د حق په خاورو مرګري په حق ته پاره د دولت هغه خلګا ورګانو د هو خلګ ملا وته چې هغه شتام د سولې غوښتن کې دي او شتام سولې واري نه دا خلګ سیل موږ جنگ تجارت کې زولې ده از موږ در بدر افغانان کې در بدر کیږي د خپل مزي او چرچک.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د سولې پاړه د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي راډیو ته یو شمېر اس ام اسونه هم را رسیدلې دي. عیسی محمد له کندهار پر اسولې سمس کې لیکي د هلمند زوریدلی ولس اعتراض ته باید هم د افغانستان حکومت او هم طالبان جواب ورکړي، کنه دا معنی لري چې دواړه لوري ولس ته درناوی نه کوي. محمد ولی احمدی د فراله بکوا څخه لیکي، د تاشکند غونډې پریکړې د عملی شي چې له خیره سره په افغانستان کې سوله ټینګ شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، په هر کلی کې باید قومي مشران او مخاور د سولې خبري پیل کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وایي کابل ته د پاکستان د سر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکراتو پیل دی. تمه ده چې د پاکستان سر اعظم شاهد خاقان عباسي د جمعې په ورځ کابل ته راشي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1.5 لک افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو تیره ورځ 14 فلسطینیان وژلي دي. له اسرائیل سره د غزې ترنګ په سرحد سیمه کې د فلسطیني مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخو ډب پر مهال د فلسطیني سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د مقتونی پر رسمي نوم د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو مرکچي ماچو نیمتس وایي چې د یونان او مقتونی د حکومتونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. وړاندې د ګوړیا چارونیس تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره اور.
کور کلی. درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا د معتادینو د کورنۍ له حال نه خبر یاست؟
زه بچو کوچو په خپل کوټه کې شړم. نه بدبخت یاني.
نن مو د یو داسې معتاد کور ته بیایو چې مېرمنې د کور لګښت او د ماشومانو خوراک پوښاک له ګاونډیو څخه په پور غواړي. د معتادینو د درملنې او ټولنې ته د زیان په هکله مو هم مرکه کړي. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي له ازادي راډیو سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي چې 3.5 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږدي دي. له معتاد وګړي سره تر ټولو زیات دغه کورنۍ زوریږي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ وي. موږ د کابل په کارتي سخي کې د یو داسې معتاد کور ته ورغلو چې د کور ډیری شیان یې د پوډرو د اخیستلو لپاره خرڅ کړي دي. خپله معتاد په کور کې نه وو. مېرمنې له درې وړو ماشومانو سره په داسې کوټه کې ناسته وه چې په غول یې زړه چارخانه شړی هواره وه او د توشاکو په ځای پیوان پیوان ترپړه چولی وو. د مېرمنې په ځان کې داسې جامې وې چې لورای ښکارېدلې چې د بل چا اغوستي. جړو ویښتانو، زیړ رنګ، وچو شونډو او خوار مخې د خوارۍ او سختۍ ګواهي ورکوله. د ماشومانو هم زړه کالي په تن کې وو. دوی دومره تر رواني فشار لاندې وو چې زموږ په لیدلو سره کور پرېښود، کوڅې ته لاړل. موږ یې له مور سره خبرې وکړې. د دې ماشومانو مور چې خاوند یې معتاد دی سکینه نومېږي. لن موریس خمو په پایل کې پام دی اکلو پختل چې ولی ماشومان نه غواړي چې خلکو سره مخ شي. هغه خپل خپلوانو او ټولنه کې د ځینو کسانو بد چلند او تمسخر د دې سبب وګڼي چې دا او ماشومان دې ته مجبور کړي چې وسل ټولو خلکو ځان ګوښه کړي.
خاندي پسخان را پورې کوي کاکا خسرانه مې دا ټول دلته نو سه پسخان کوي هم ما پورې هم میړه پورې هم دغه خور اولادو پورې نه خواره ده ثنا هلی ورخه زما را پورې خاندي دا مور له خاطر چې نه زمې دي خپل بدبختی نه دي دي خپل سختی نه دي زه دغه مور ته زړه حال نشم یلې اوس چې کوم خاغه شپ چې کوچو خپل خپل کوټه کې شړم نو دا بدبختی نه دي
دا شي مې زوري چې
به خلک د بچې په لاس کې شل راګم شي کوټه خو یې کاله پته نه کی یلی ور کور برا سره دا بچی ته خخ شینه خخ کالی دما د بچار پردی پتر کی خپل نشه پردی پتر کی کسر پټو خیلوسی او خپل پټو زرمنه دغه مشکلاتم نو سبا می دغه ورور جک شای تلای د امور مرته اوس کیسه وکړه چې دا واسه تلای ده او دلته ناس پرې یخ کی په 100 روپۍ باندې چې هغه مرګه یو کنی ورکی چې دا شپه د په ولارد تیر کړی شل کار درځي شای پاس چې څو بجې دي دا 15 بجې دي او په دې یخ کې د دکان مخکې تلای ناس نو دې دا کیسه وکړه نه مې سره سبا یې زمې زړه نه یو خدای خبر دغه ځکه مې دغه دغه نړۍ کې راځي دې ته په خوله غږ نکوم خو زړه مې یو خدای خبر
سکینه په داسې کور کې لوی شوې چې د پیدایښت له ورځې د دې په وینا خوښي نه ده لیدلې. ټول عمر بې وزلۍ نور ته احتیاج کړي. دوی لا واړه وو چې پلار یې مړ شوی. بیا یې مور د دې لپاره چې ډوډۍ نشوي ورته پیدا کوي په کم عمر واده کړي. هغه وایي هیڅ داسې څوک نشته چې دوی ته حداقل تسلیت ورکړي.
زما چې خدای کړه ما ژوند خو ما په خپل مور سره کومه کا کای دی ژوند خو دی به ما سره کومه کا دا څه خیر دی الله شانه په موږ باندې د کوم خرخه سای واده شوم وړه کی زواده شوم زواده مړی زواده شوم موږ د څه قسمت خوښ مور زانه جهان اسش د دې دانه ډکه پکاش زله دې دانه ډکه پکاش ما بل مشره خور مې مړی صاحب خراب دی لیوانای دا شو کړی پاکستان ته وو شرطونه ورکړ لیوانای دا هغه سیاستر دی خالص یو رنجلی کان دی یالک دا سبای موږ سره وغږی په بل باندې دوه خبرې را سره وکړي پرویز بیا ودا خند پروت خپل مړی خو نو بچا کیه دا کوم خور نو سلا پړ خور به خلګو جاړي مور به جاړي خپل ځان به جاړي دا کومه وغم به من کش کا خو ته په دغدري او کې خو یو خوای کنه یا مور خوای یا زکوی یا هغه خوای خدای خو له ولا بلا بتا دی کنه دا هر خبر دې موږ جړا ده کنه هر خبر دې موږ زړه وبکې دوه ده کنه چې زمیرو راشد بابا را کار دا و چې رنگ او دا تک زیر نه غسه رپی چې راش کالت نو څه زالي ورو ته ګور داخپل مړ ته ګور په دې ما ځن زو وبکې ګزړ نه زبرې نو څه داخپل ځواني ته ګور خپل سند سال ته ګور مې دوه د دنیا مشکلات ته ګور نو ډیر زبرې ګم لګنه
سکینه وای ټول مشکلات یې به خواته دا چې څوک د موتات خوان پیغور ورکړي دا بیا بلخوا بل ډول درد لري
خبر د سره باندې بدل لګي چې مثلا دغه کال د خلکو خبره باندې ډیر بدل لګي چې سپیغور غوند فرا کوي راته چې نیمه ورځ پوره لري تا خنشي ساتي د خلکو خبره باندې ډیر باندې بدل لګي او د خوښه ته مې څه خبره نه پدې زړه ډیر وساره دي زموږ ته د اولاد به د مرز اخته او اول چارته ول پوره نه وه نو تا ولی مثلا پردې خور لور ورته کنه ول پردې خور لور باندې کنه ولا نو غوسه مې ډیر دي ترازي
د سکینې په ژوند کې ټول ستونزې دی غي موتات خوند را منځ کړي طبي خبره ده څوک چې چاته ستونزې جوړوي اکثره کسان به نش کوي چې ښه چلند سره وکړي لنموري مو پختلی چې د دې برخورد له خوان سره څه ډول دی
مړ سره زه هر یو کوم چې بهر راځم خو زور نه لرم مهمم وارم را باندې کوي کنځام را کوي ار خبره را کوي نو دغه سره یو زور سره کوم د کوم خرج دار شي زور ته کوم خوایم چې مثلا دغه عمل مکو دا عمل نه ده د ما دې تا واړ بچی دي ته چې په دې عمل دا روپی ورکای دا بچی ته یو شی کو بوټ وای کو چپل کوي کو کاله بیک دا وز نه وای کوم دغه عمل وای زوس باندې اخته چرسی خو په خوانه مو شي کوم او وکوم نه غس مشکلات دي نو لارش ما دیګر ما هم بیر ترڅ کی بیا راوای
سکینه وای اکثره وخت دی لپاره چې ماشومان جګر خون نشي خپل درد او غم پټوي ځکه په هیګي چې واړه بچي ډیر زوريږي
دا سره شي یو وینم په داسه حالت کې زه ډیر خپاکی مې ژاړم کنه نو بیا دا ما د مشرګه زو شس برابر دو کلند نو دا بیا ډیر ما خپاکی بل د سلور مې اور په سیاغه بیا ډیر ما جګر خونی بیا ما فکر کوي چې توال ژاړي زه بیا دې دا مشکل نه مې مثلا د فلارد سیا پاک ما ایوانم چې ذهن باندې هغه کې نو بیا خپاشي نو بیا جګر خونی شي نغس نو سدوی ته حل نه پلار د سه عمل کوي یا د پلار د سه مثلا ما زوري یا د پلار د سه ما سره زد کوي بیا دوی ته حل نه وای
متدین لخبل کورنۍ سره گاونډیانو ته هم ستونزې جوړوي د کابل اوسیدونکو نیم خان داسې څوک دی چې دوه متدینې په چم گاوند کې اوسیږي هغه پاک لوي
داسې خلک دی چې په 400 هیروینو پودرو تریاکو غوښته شوی دی شخصا زمونږ د خپل د کور په خوا کې دوه دانې دی چې متدین دی داسې وسایل چې کور کې ضرورت وي ګوډي خرڅوي خپل ځان ته په پودرو تریاکو دا شایان خلیج د جامعې د فارستر خیانت ده د ځان د لپاره د اولادونو د لپاره حتی دغه چا د لپاره چې دوی سره ژوندګي کوي دا د سبب کیږي چې پاینده کې د غوی اولادونه ماشومان بچیان هم په دغه نوړه عمل او عادت باندې غوښته کی دوی هم صرف یو عمل د لپاره یار شوی دي د ژوند ټول فعالیتونه ته پاتې دي نه فقط کور نشي لاس تر وړلای او هلت کول بی ځای خبرې کول دا ټول د دوی امر واد شوی دي که هر عمل که سو ګرتوي چې تا ته دغه عمل دا شی در کوم ته دغه کارو کوي د مقابل کې دوی نه پکې نه وي او دریغ نه کوي پکې
د کور کلی خبرونه کې کورنۍ او چاپیریالي مسایل سیړل کیږي تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
موږ له ډاکټر سید عبدالحد قریشی سره هم خبري وکړي. لاغه مو پختل چې متادین ټولنې کورنۍ او ځانته ستاون رسوي او د متادینو د درملنې او بیرته عادي ژوند ته د راګرځیدلو لپاره څه کول پکار دي.
زمون سره خو نور د تازه په قسمت کې کوم خبره نشته. یو مسله په مابین کې شته چې د میتادون تراپی په نامه باندې یادیږي. میتادون تراپی هغه سبستیوشنل تراپی ده، یعنی ایوازی تراپی. مونږه فرض مال دی اپیم زنه د خاندان نه کاغو او بیرته چې ده هم اپیم دی، لکن دا هغه طبیعي اپیم نه دی، یعنی سنتیتیک دی، دا جوړ شوی دی. خو صرف یو خبره په مابین کې شته چې د دې سره د دې په استعمال سره یو خدای دی چې دا ریګولر خپل په وخت باندې خپل دوا خپل اخلي او بل د دوا په غسلو باندې د تا سوشل ورته ورکول کیږي چې فردان د خپل کارم کول شي روزمره او په اجتماع کې هم چې د پډیر ویل درس په عزت سره د ګرځېدل شي او په وخت سره راځي خپل دوا خپل اخلي.
هر ورځ به کوم شمیر متادین دلته د درملنې لپاره یا خپل راځي یا راوستل کیږي؟
نو د ورځې لس نفرم راځي، پنځم راځي، د سه هغه معلوم نه دي، پنځلسم راځي، شپږم راځي، دوم راځي، دا ترتیب باندې موږ ته مراجعه کوي.
معمولا ډیری کوم کسان دي؟ هغه کسان چې دوی کورنۍ لري، بچی لري.
او زیاتې بچی لري.
دلته چې دوی راځي، دغه وضعیت یو معتاد چې هغه اولاد هم لري، میرمنې ته، اولادو ته څه رقم مشکلات دوی خلق کړي دي؟
خپل د اجتماع د ماحول دپاره هم چې دغه هم خطرناک دي او هم زیات مشکلات یې هغه کړي، ځکه هغه نوي ځوانان چې فردن په اجتماع کې اوسیږي د دوی د اضرارو نه خبر نه وي، نو هغوی چې دی په دې هغه باندې اغشته کوي، ځکه د دې دپاره مبتلا کوي چې دوی ځان دپاره نوي ملګري پیدا کړي، تشویقي جنبه ورته ورکوي. هغوی چې ګوري چې داسې زر لاسرسی زما ورته شته دی، بیا همغه دی چې د دغه موادو ځینې د دوی د تشویق په واسطه باندې استفاده کوي. اول خو دا ده چې د ښځه کړې ده، باید هغه فامیل ته خپل ښځې ته دا یو توجه ولري. دا د خپل د ښځې ځینې دی بېزار وي او دا چې دی په بهر ته ګرځي او خپل په کور کې وخت نه تېروي. د ده بچي چې دی که تعلیم په مرحله کې اوسیږي، د هغې دپاره تعلیم زمینه ورته نه مساعد کیږي. فردن دا بچیو ته غذایی مواد او بعض شیان ورته ضرورت دي، هغه هم دوی نشي پوره کولی نشي. بل چې بچیان غټیږي، خپل د سکول ایج ته رسیږي چې باید مکتب ووایي، هغه هم چې دی چونه هلته مکتب ته چیزي هلته د پوډریز وي بچی پوډری، داسې الفاظ رقیق الفاظ د خلکو لخوا ځینې او د هغه همصنفیانو لخوا ځینې ورته استعمالیږي چې بالاخره دوی هغه مکتب پرېږدي او دو باندې ډېر روحن فشار لاندې اوسیږي. دا یو غټ نقصان دی د ښځې دپاره چې د ښځې ته وهلو ټکولو دا مسایل خوشته دی، چې پیسې ورسره پیسې هم ترې نه اخلي.
کورنیو ته څه کول پکار دي چې کله یو وګړی د دوی په منځ کې معتاد کیږي؟ په تېره بیا د کورنۍ پلار بچو ته په کور کې خوري ورورې دو ته څه کول پکار دي؟
نو ټولو ته خو دا پکار دی چې د دوی په عزت وکړي، دا په بدنامه باندې یاد نه کی چې کله دوی غواړي ځانونه خلاص کړي، دوی ته دا ونوي چې ته معتاد یې یا فردن ته مواد مخدر نه استفاده کړې، داسې رقیق الفاظو د شیانو ته هغه نه کي او دا ورته ووایي چې ته قابل د قدر یې، ته فردن مونږ ته ډېر محترم یې، ځکه چې تا دغه شیان پرېږدې ښودل. د ورور لخوا توهین نه شي، د اجتماع لخوا توهین نه شي، د خاندان لخوا توهین نه شي. بل دوی چې دی د ټول فامیل دپاره چې دی خطرناک، ځکه د دې په خاطر اول په ښځې باندې دی چې د زیات هغه کې د ښځې سره چې کوم سامان یا دا اول دا خرڅی، بیا وروسته د هغې ځین د کور په چرګه باندې هم سرپنه کوي، هغه هم خرڅوي. او په کور کې چې کوم شی د دوی لاسته راځي، دوی سره هغه حیا ختمه شي، هغه بیا دوی سره نه اوسیږي، صرف دوی هغه مواد غواړي.
کله دا متادین دلته مراجعه کوي د یو اوږد وخت لپاره دلته درملنې لاندې نیول کیږي، څومره موثره ده؟ اکثره کسان اوس په دې باندې باور نه لري، وایي که د لاړم سي بستر هم سي بیرته چې شفاني نه راخلاصي بیا همدغه احتیاط ته مخه کوي. تاسو په دې اکله څه وایې؟
زه دا خبره منم، هم موثروالی لري او هم موثروالی نه لري. موثروالی د هغه چا دپاره لري چې دی کلک هوډ لري، کلک تصمیم لري او کلک تصمیم سره دی راغلی دی او د ده فامیل د ده سره مرسته کوي، د ده اجتماع چې د ده سره مرسته کوي او بیا دوباره چې دی په هغه رفیقانو سره، هغه دوستانو سره، د خلکو سره دی نه پرېږدي. هغوی هغه فامیل هم دا هوډ لري او همدا ترتیب باندې دی وعده کوي. او دا چې فرض مال وعده نه وي، کلک تصمیم نه اوسیږي، نو هماغه د کله چې اجتماع ته ځي، اجتماع کې بیرته چې دی په هغه مواد باندې کوي. زه دا نه وایم، اثرات د دې چې دی د شپږ میاشتو نه تر یو کاله پورې نه ختمیږي. سګرټ دومره اندازې پورې هغه دی سورت وي سخسره هغه دی چې په اسانه باندې نخشه کیږي، دا نور هیروین یا فرد نور مواد چې مواد مخدر دا ډېر د اندازې نه زیات هغه کلک هغه لري.
اوس نو تاسو څه وایې د حال لاره څه کېدلی شي چې دغه یو لوی مشکل نه هم خپله معتاده کورنۍ هم ټولنه وژغورل شي؟
ټول مسؤلیت چې دی د اجتماع د خلکو په غاړو باندې فردن په اجتماع کې چې ملکان اوسیږي یا هغه کسان چې متنفذین دي هغوی ته پکار دی چې دا خلک د غلارې ځینې هغه کوي او په موقع سره د خلکو دپاره د اجتماع د خلکو دپاره پکار دی چې خبر ورکړي. حکومت دپاره پکار دی چې دوی ته د آسایش بعض شان چې دوی غواړي هغه باید لکه سپورټي میدانونه ورته جوړ کړي، د آبازي سینټرونه جوړ کړي، ورته کار زمینه ورته مساعده کړي. د بیکاری د وجه ځینې یو سړی چې د لیونۍ شي بالاخره چې د یو خواته مخه کوي، دوی خپل فرار په دې مواد مخدر کې لټوي. دوی ته دا یو فکر دی چې زه که چېرته دغه کوم نو زه د دغه جنجال ځینې خلاصېږم. لکه دلته یو هغه دی هوښیار مه باش کې غم یې دیګران خوري، دیوانه باش کې غم یې توره دیګران خورن. دوی سره دا فکر په دغه هغه باندې دوی باید مواد مخدر ته بار بار مراجعه کوي.
تاسو ویل چې کله بیا چا باندې سختي راشي نو دا بیا د مخدره توکو ته مخه کوي، دا څه کوي؟ آیا دا د هر لاره کېدلی شي؟
نه، د هر لاره خو نه ده، خو د هغې دپاره د فعلن دپاره چې یو سړی ډېر زیات ورته رواني تکلیف وي او ته بیا د هغه خپله لاره په دې کې لټوي. د دم فلحال دپاره خو
بالاخره له بد نه بدتر شي،
بد نه خو تحمل پیدا کوي، وجود یې تحمل ځینې وروسته محتاط کېږي.
درنو دوستانو، دا و د کور کلی خبرونه. تر بیا مو الله مل او ملګری.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
پاگواریدونکو سلام، ژمی خدا ستیر شو لکه هیچ راغلی نوی. دا ځل مو د مغزونو د جنګولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډیر او د مغزو جنګولو چل مو زده شي.
درنو ازرینو او خوګو اوریدونکو، خوشاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنگولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشي، لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنگولو او ذهن خورولو کوو. له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو. که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنگولو چلونه ور وښیو. د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو. دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي. د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلې توره ملنګه. له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي. اغلې توره ملنګه، وپړخه ورته.
له هر څه نه مخکې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې د بری لپاره مې په خپلو دعاګانو کې ونازوئ.
پوښتنې دې پیل کړه.
جامد دی؟
او جامد دی.
مایع دی؟
نه، خو مخکې مې درته وویل چې جامد دی.
مشاور دی؟
مشاور دومره وړوکی نه دی چې په واړه کارتن کې ځای شي.
صاحب نظر دی؟
نه، صاحب نظر هم نه دی.
د لوبو شی دی؟
کیدای شي چې د لوبو شی هم ترې جوړ شي.
چاپروس دی؟
نه، د انسانانو له جملې نه دی.
خو چاپروس هم پوره سړی نه دی.
سمه ده، بله پوښتنه دې وکړه.
د خوړلو دی؟ یعنی ژوول کېدای شي؟
او ځینې کسانې د خوړلو عادت هم لري.
رشوت دی؟
نه رشوت نه دی نه هم پختنه دی وکا
چټل کیږي که ژول کیږي
دواړه امکان لري
آیسکریم دی
نه
پوف کیدای شي
او کیدای شي
فوخانه ده
نه نه ژر بوله پختنه وکړه چې وخت کم پاتې دی
ارزانه ده که قیمت
دلتا ارزانه ده خو په نوره دنیا کې قیمت ده
شه خاوره نه ده
شاباس خاوره ده خاوره ده چکه ورته لطور ملنگ خورنه و نره مننه چیز موک پتکل شوشای پیدا کرد طور ملنگ جایزت اعلان کم
که دیر قیمتی نوی اعلانه که چی بیا مغره پازاب نکی
موک ملنگ خورتا یو وقت کیلو در سرمینزل و اصل وطنی خاورا ورکو او مبارکی ورتا وای که غواره تلم و وقتان طور پورا تازه و گند پاتیشی نو در سر وطنی خاورا استعمال کهی کواله سترګې موتل تورې روخانه او لوچخړو پاکې وي نو خپل وطني رانجه استعمال کړئ د ګاونډیانو ریمال مه کاروئ چې بیا به هیڅ کلام حقیقت ونشئ لیدلی د مغزو جنګولو د مسابقې په پای کې یوه پوښتنه لرو چې یو ځواب لري که چای ځواب راکړه نو غټه جایزه لري نو څوک یې ځواب راکوي
زه
ښه نو ته به دا راته ووایې چې هغه کومه بلا ده چې اووه سرونه اته پښې او اویا غوږونه لري
کومه بلا ده
اوو
اژدا خو نه ده چې دا به څه شی وي
ژر کوه چې وخت دې خلاصیږي
بلا خو نه ده خو
ژر کوه ژر کوه
دا حکومت نه دی
ولې حکومت
دوه رئیسان او څلور معاونین دي شپږ یو یم د رئیس خاص استازی دا یې اووه دا اووه یې سرونه او اته وزیران یې اته پښې او اویا تنه مشاورین یې اویا غوږونه
چکچکې ورته وکړئ ځواب یې سل په سلو کې سم دی ستاسو جایزه به لږ وخت وغواړي نو چې خفه نه شي
ولې
ځکه چې موږ غواړو تا ته د کور د یوې نمرې اخیستلو امر واخلو نو تر هغه به صبر وکړي ځکه تر اوسه لا نه ده معلومه چې د ځمکو د نمرو امر څوک ورکوي او دغه د چا صلاحیت دی
اوس دغه کیسه هم واورئ احساساتی صاحب تا خو ډیر خطرناک مار په مټه انځور کړی دی ترې ویریږي نه
نه لمړه ماره څوک ویریدلی دي په دا بله مټه مې لړم او په څټ مې د کربوډ انځور وګوره
نو په پونډیو به دې هم ایستلی وي
نه په پونډیو مې لا پاتې دي سبا ته یې په پونډیو باسم
ما مې وروځې ټټو کړي دي او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل کاشکې تا د بل څه ایستلی وای
زه خیر دی ته د غونډلانو او چنګښانو وباسه
سمه ده زه به د غونډلانو او چنګښانو انځورونه وباسم
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه
که د ما منې نو سفارتون ته مو لومړی ټوټوګانو ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم
سمه ده ته د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو
هو څو تنې ښځې هم نجونې زه هم پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي
احساساتي صاحب شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دې وي په ناحقه مړه شوي بهرانیان بهرانیان دې نه مړه کېږي موږ امنیت غواړو امنیت دې موږ حق دی
د ما هم همدا خوښه ده خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو
نه آسیایي به څه کو نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې
څه ډول جامې باید واغوندو
ایله پیله چې دا د ښه خبره وکړه ته خو یو داسې زوړ کوبی پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي او یو داسې بلوزم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرشیکر عکس پې وي موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی
تغمې دا هر څه جله چا زده کړي
پلیکا چې قبلی ده نو دا هر څه اغیره او خودل لمون مخ کې هغه امام دا ډول مظاهره کړې وي بهرمال صاحب په مووی چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکارا کوي
Thank you.
په بازار کې څه کوې؟ جمپر چاته اخلی که بیا در باندې جوړ نه یې او یا یم رنګ مناسب نه وي، اوس یې مه اخله، بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم. او نه نه، ماشومانو ته یم مه اخله، بیا سبا ته زه ځم اخلم یې. څنګه؟ کله په خوښه پوهېږې؟ تېره ورځ یم ټول هډوکي را وړي وه. ځه چې زه درغلم زی اخلمه. نه نه، چپلکې وان اخلې، خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یم په کیفیت. چپلکې زه په خپله اخلم. اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي، ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته. څه شي؟ کومو جامو ته یې اخلې؟ نسواري جامو ته؟ ځه ځه، زه په خپله اخلم درته. ځه جرابې هم زه اخلمه. اوکې، ځه خپلې خبرې ته مه کله کېږه. څنګه؟ څه ووایم نو؟ څه به واخلې؟ ښه، ښه شو چې را په یاد شول. ولاړ سه زغال راوړه، خو ګوره پام دې وي چې ډبرې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې، خاوره یې در نه کړې. تیار پلاستیکي پاکټونه درسره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خوله یې پسې وتړه. ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړې. زه پوهېږم چې دسکشونه سته، خو زه وایم چې هغه دسکشونه هم تور نه سي. ځه نو لږه ژر راوړه چې ناوخته نه سي. که زما منې نو په زرنج کې واچوه، لږ یې په ارزانه به یې راوړې. په زغالو برسېره کښېنه. ځه مه بیرېږه، نه لوېږې. ځه نو په مخه دې ښه، په مخه دې ښه ګرانه.
دا څه وکړو؟
خاوند مې و.
څومره وخت یې ورکړی؟ د ما خاوند خو مې په مخ کې سوړم نشي وهلی. خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سمیلغر، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
عاشقی صف حسیر پایمان اکرم عاشقی صف حسیر پایمان اکرم عاشقی صف حسیر پایمان